السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولای شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګ ویلي خپل دوستانو او ګاونډیانو ته هم وایي چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولای شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپایل شوی دی. د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالر سخاوتمندانه بشري مرسته بله دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یو میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبند خوش شو، په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویشت کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو دی وی غونډې په اړه راپور برابراوه. نوموړي چې 2024 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و، پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واهه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزه له دوو اونیو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایساره ده او په نیجر راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو دو اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د آیسلند صدر اعظم او یو شمېر نورو ښځو نن د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 43 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس داتیر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخ ته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغې ویلي چې نن سهشنبه کار ته نه ځي. ډېرې نورې ښځینه کارکوونکې هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هېواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بند دي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونه هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روانې میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 هم 30 کلونو راهیسې دلته میشتې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډېره هڅه وکړي.
الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به انشاءالله پورا کوشش او زحمت باسو تر څو دا آئنده میچونو کې هم تاسو ته دغسې خوشحالي درکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واورئ چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار تود شوی دی.
کم وخت څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کوله په سر کوله اوس خولې په سر کو کم وخت سره هر شی چې کم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام هیروي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللي او غواړي نورو هیوادونو ته د پاکستان له لارې لاړ شي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوي دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوروي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووځي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبري کولی وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسائز کر رہے ہیں
مخ ہاتھ سکو ہا غیر قانونی کا افغان کڈوال بیر تولی گو چل 15 دیر شو یا ہم سلوخ تو کلن رئیس دل تمیش تی او ہا غیز مگ دخمنان نہ دی مگ دا وای چ تو دی بیر تلاڑ شل خپل ہی وعدہ دی پاسپورٹ تو ویزا واخلی او بیا دی دل تراشی
لے کر آئے ہماری طرف ہیں.
پاکستانی حکومت تا اکتوبر تر پایا 1.5 میلیون ہا افغانانو تا چی دو لے قبل پاکستان کی د اوسیدو لپاره قانونی اسناد نہ لری وقت ور کڑے چی لدی ہی وعدہ ووزی. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه لدی هواده ونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دي ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دي قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي، دا زموږ لپاره ډېره سخته ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 ورځو راځي د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزا لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلت کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلت کونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلت کړی دی. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دې غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
و امر د چره پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمېر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاټنونو او اور لوبې د خوښۍ ون منځله. یو شمېر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان لوبډله کولی شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نورې بریاوې هم ترلاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات راپارولې دي.
Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic. د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نهه څلوېښتم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره یې د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال پنځوس اوریزه جام کې د افغانستان پنځمه لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي وویل،
د نننۍ سترې بریا مبارکي تاسو ټولو ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دغه آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیره شپه افغانانو د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیره شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو ته راوتلي وو او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وستایل شوله او خلک تر شپې واټونو ته راوتي دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د ښار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي راډیو سره د خپل خوشاله احساسات داسې شریک کړل،
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر څیرو باندې د خوشحالۍ هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډېر شاهد یو دې چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډېر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق ستانکزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستیو دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کوو ګورو له ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوی وه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترین توپوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدرانو کړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترین بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبې پچو غټل او د توپوهنې پریکړه وکړه چې په 500 اورونو کې د ولوب غاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نهه څلوېښتم اور کې پاتوې کوټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 او حشمت الله شهیدی 8 ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم خو ځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی یو، او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو له انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 1 به په پونه کې له یو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلادیش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلادیش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلادیش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزه په تړنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډلل منځه تللی نه وي. غزه له دوه نورو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایسار ده. سلګونو زر خلکو خپلې مینې پرېښي او د وژل شوو کسانو شمېر د فلسطیني چارواکو په وینا له 15 زرو اوښتی دی. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلا بند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جماعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. له دې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزل له دوه نیو رئیس د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیانې ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. دې ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بلې 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور 13 اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیري په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترانګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. نن سهشنبه د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سوله ییزو هڅو له لارې په افغانستان کې د اوسني کړکېچ د مخنیوي لپاره اهلي ځلې وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول یوازې د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا اکتوبر د څلورویشتمې نیټې پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم له سترو بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ښاغلي فایق هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیاوړی کړی.
امیدوار استیم کې ایروز
مخکله لرو چې دا ورځ به په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره یو فرصت وي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو لپاره، تر څو دوی د خبرو اترو له لارې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوې سولې او سوله ییزې همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتهایې کې در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی نصیر احمد د شوای کته هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سوله او ثبات، بشري حقونه او ټولنیز ارزښت تونه او ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر با یک نقش واکنشی محدود شد.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال تر عکس العمل پورې محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستیو پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع او ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو، په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپورونو په خپرولو، د اعلامیو په صادرولو، له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو، د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درویشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لري کول دي او دغه راز دا ډاډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څو راپورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خو د طالبانو حکومت پر ښځو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت تل له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینې مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللې، خو پرېکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ور ونه سپاري او د پخواني جمهوري نظام استازی له هم پر یادې څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او د دوی ویان سبی الله مجاهد ویلي د تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نومونو د ایستلو، بندیزونو لرې کولو، د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه خبرې او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکار دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبي اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغاني د بیې په ثبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. نړیوال بانک د روان کال د جولای په 1 په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نغدو پیسو استول په بازار کې د افغاني او د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. د غراز ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 19 ویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د دې مرستې شاوخوا 400 میلیونه ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا یې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغېزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکی غلام علي وایي
خوخه په دبلیو پی او خوس نشته کبو پینځه شپږ میاشتې کېږي زموږ کارتونه غیر فعال شوي او موږ ته څه نه راکوي. خلک او تلویزیونونه وایي چې بودیجه نه لري. زموږ کارتونه او هغه کسان چې موږ یې پیژنو د هغوی کارتونه غیر فعال شوي دي. لوبیا، اوړه او کله کله به یې غوړي هم راکول. له هغې ورځې راهیسې چې زموږ کارتونه غیر فعال شوي له سختو ستونزو سره مخ یو.
سمود وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسول بهیر درولای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت ویلي دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپلې ویبپاڼه لیکلي دي د بې وزلۍ او لوږې له منځه وړل، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول، زده کړه، د جندر برابري، د پاکو اوبو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې د دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهدي وایي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل
افغانستان، مسئله ستونزې د بیوزلۍ، کړاو، د بشري حقوقو مسائل، د افغان کډوالو مسالې چې په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی او په بیلابیلو هیوادونو کې هغه چلند چې له افغانانو سره کېږي. ملګري ملتونه په دې ټولو برخو کې ډېر نرم چلند کوي او نیمګړتیاوې لري.
نیم دولمول عمل کرده و کوتاهی ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال انټرس د جولای په 3مه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په ځواب کې چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځانګړې پاملرنه لري او ستنیدونکو او کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. په هغې ویلمې کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپره شوې ویل شوي دي چې پر هغو میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغو محدودیتونو سره اضافه شوی چې پخوا پر افغانو میرمنو د طالبانو لخوا لګول شوي وه. د روان کال د اپریل له 4مې راهیسې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته یوناماو وویل دوی دې ته اړ شوي دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړو خلکو سره د مرستو خپلو اصولو ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو ناوړه انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1945 کال د اکتوبر 24مه نیټه تاسیس شو او 2 کاله وروسته دغه نیټه ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونمول شوه چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د 8 او 1 کلیزې په مناسبت په خپل اکسپانه د نړۍ د هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ.
ازادي راډیو اورې په کندز کې یو شمېر هغه دکانداران چې د نارینه وو د جامو د پیر او پلور کاروبار کوي وای په وروستو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوی او بازار یې تود شوی دی.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرۍ د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کېږي خو د تیر نظام پر مهال بازار چندانې خوند نه درلود، خو اوس زیات شمېر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دکاندار عبدالقدیر آزادۍ راډیو ته وویل
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر از کلا و اسکات بهتر.
په دې وروستو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکۍ پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولیو پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو. اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رسې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره زمین د خولیو د لونګیو د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و د خولیو کې د قندارګي. اوس دې کې د فروشه بیخي ډېر شوی ده، خلک دې نه ډېر استفاده کوي. هی اخلي بس لونګۍ اخلي او ریشمي ښی زدني سلونې پنځه.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له ژمې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله اکس پاڼه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بله دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبند خوش شو، په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودي د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابرو. نوموړي چې 244 ورځې د طالبانو په بند کې و، پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه دغه راز ادا کړې چې په زندان کې ساتونکو واهه د داعش ډلې غړو غوښتل دی زندۍ کړي او د طالبانو استخبارات تو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند تړنګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګې ته ننوځي. غزه له دوو نویو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو شمېر نورو ښځو نن د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس داتر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسېدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. او مخې له دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام ته ور ورسیږي، د اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په اندونیزیا کې یو زیات شمېر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکي د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکي یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی و او رواني حالت یې ښه نه و. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د یک شنبې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی و.
وخت
کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې ځواب نه کړ. پام مو ورته و چې په وروستیو دوو اونیو کې رواني حالت ښه نه و، غلی و. د استوګنې شاوخوا یې پسې وګرځېدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان راځړولی و، هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوي چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی و، د جنازې مراسم یې د سې شنبې په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دي وسپارل شي. عقیل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د اداو له مخې یو شمېر نور افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک یې وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دو پناه غوښتونکو حسن احمدي او جواد رباني ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنري او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
هڅه مو وکړه په اندونیزیا کې د افغان پناهغښتونکي عقیل علي د ځان وژنې د علت او د افغان پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویاند طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناه غوښتونکو دوسیې به منل کېږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناه غوښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناه غوښتونکو له ډلې شاوخوا 1000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناه غوښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه دا تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسېدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه ځکه د خوخنی په زور و دور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مې وینم هلکان جلکېنه ډېر لري سندو سره مخ دي له کالیو رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل دي چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درته پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه اوغدی هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا هغه برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تازه ځینې وخت بېخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق کې انتخاب کې دې باید مستقل اوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازاد ازادۍ په سلبولو کې راخلو. عمده بحث هم دا دی، بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن، ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه
کچری یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي، یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پیرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت مؤثر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو.
لا دغه سم مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نور لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وای له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لقبل رامنځته کیږي.
یو داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پیږي دا فکری اختلاف معمولی خبره ده، ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. کتا فرزن دغه خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوتو دا هیڅ کله نه سي زغملای او په دې کې ډیر مخکې له تاثیر ځان لکه دښمنۍ سي در سره کوي. ممکن سپک سپور درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مال خیدا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره ځاو دیو بل حدونه نه مراد کوي، نو ځین خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفاده یا له دې دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی سي موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د دې لپاره سي دی دا په ثابته کې موږ خملګری یا خه دوستانی دي دغه نتیجه ما کو سره خيزي.
عبد القیوم اندړ بیا وای ځین ځوانان پر وابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپل باندې د غشنو سره مخسوې ما کله کله می داسې احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چې سوې د خو وروسته می بیا احساس کړل چې ما ول دا حد مات کړی دا. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سیداد ما حد ده کنه ده، یا دغه کې زه تر څومره حد پورې کولای سم تر هغه حد به پورې ورسیږم. دغه پیژندل ډیر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنی ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس کړي احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړي دي تربیه اخیستې ده دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډیر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې مونږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما ډېرې او شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې پوښتنه وشوه، یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلیږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخت ده، که چیرې عادت سي او عادت ډیر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي پنځه ویشت ورځې باندې، ځینې اوولس ورځې ښیي، ځینې پنځه ویشت ورځې ښیي، پنځه ویشت ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بې ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې پورته کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا و خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ولو زه ډېر چانته نه یم دوله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشته ولای په کول به مې سي دا شان اول خو تاسي ډاډه نیو کې کوشش وسي کوم تاسي نه سي کول له نورو سره حتمن باید مراد کړي هغه کسان چې بالخصوص تاسي څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پیژنې نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سي واړو یا څنګه سي هغه سي نه ښکاریږو بد ښکاریږو بد معلومیږي او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات را وسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که اگه من زد خپل شخصی زانس که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنی که حضور لرو، نو در تقرد طولن اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو من گفت واسه در شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتور کهو. مثلا خوی اوزوان در کاکول و حلی ده دت وایم پوست شد در کاکول در باید دیسی و حلی ته یا بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لدی ده مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنا ده طولنیز هویت تا دی ورتا شامل کرده ده. پا دی معنی بنده چه منگه در دو مرزون خود ندیغه کردی مشخص کردی
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمی سنجی را ولاده ولیشی
امکان لدی اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقت از سپک کارم چه در ازوان ده ولی در سرده نپیشنده و در رقم یا تیره توکه یا بنده وکر یا تیره خبر یا بنده وکر لا نو اول ده ما خپل هویت للاسزی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو د کړوړو د روابطو شبکه د دې اعتماد لمنځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړ خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالانو راځه پوسې سبحان دا کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکیلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید ووایم چې ته دغه رقمې، زه درته ووایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته ووایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي کولی سي چې ځواب را نه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید همغه رقم وپیژني، ورسره څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
ته داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګوري، ستا عکس العمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. که دی متوجه نشي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ ذره خراب شوی ده، موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نورو ته اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خیر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.